سپینی خبری
روک و راست
سپینی خبری
روک و راست
د سپین خبري را کوراسته خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو ستړي مشي د روغتي او سوکالي په هیلم زنان شواشنا او زما همکار عبد الواجد عادل د روان خبرونه قرباني قدرمن اوریدونکو د نن ما هم په خبرونه کې درته په کومه موضوع غږیږو موضوع ډیره مهمه ده هله د خبرونه تر پایه د تل پسیر مونږ سره اوسئ او خبرونه تعقیب کړئ نن د ازبکستان په سمرقند ښار کې د شانګهای همکاري سازمان غړو هیوادونو مشان په سرمنشیزه غونډه کې د نړیوالو او سیمه ییزو مسایلو په هکله خبرې کوي د شانګهای همکاري سازمان مشان په سرمنشیزه غونډه کې په افغانستان څومره د یو متره هیواد په توګه یاد شي ول افغانستان چې د دې سازمان د سرون کې په توګه غړیتوب لري نه دی بلل شوی درنو اوریدونکو د نن شپې د سپین خبرې یا رکور راست په خبرونه کې دا او نور ورته پوښتنې د موضوع اړوند پوښتنې میلمانه ځوابوي
بله باید علاوه کنیم که در نشست سمرقند علاوه بر چین، روسیه، ازبکستان، قرغستان، قزاقستان، تاجیکستان، هند و پاکستان که اعضای اصلی سازمان شانگهای می باشند همچنان سران کشورهای ناظر به شمول بلاروس، ایران و مغولستان نیز حضور می داشته باشند
بله درنو اوریدونکو د خبرونه موضوع هم داده چې تا سره مطرح شو قدرمن میلمانه چې په دې خبرونه کې به دا اړوند موضوع پوښتنې ځوابوي د سیمه ایز چارو کارپوه اجمل سهیل او سیاسي شنونکي محمد هاشم دانش دي مخکې تر دې چې خپل درنو ملمنو سره باس پایل کو اجازه راکړي د سیمه او نړۍ خبرونه اورو بیا به په یاد موضوع چې تاسو سره شریک شو ملمنو سره باس پایل کو
بله به خبره گوش فرا بیت
ویان سید سلیمان شاه د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټامس ویسټ ویلی دی په داسې حال کې چې خارج ته د طالبانو د یو شمېر مشرانو په سفرونو باندې د لګول شوو بندیزونو موده غځول شوې دی د هغو سره د تماسونو او تعامل د جاري ساتلو ملاتړ کوي ویسټ پرون د چهارشنبه په ورځ ناوخته له خبریالانو سره د خبرو اترو په وخت وویل که څوک فکر وکړي چې طالبان شتون نه لري او له هغو سره له تعامل نه ډډه وشي نو زما په فکر دا به یوه مسؤلانه پالیسی نه وي او نه به له دې لارې څه شی حاصل شي که وغوښتل شي چې د طالبانو له مشرانو سره په کم درمګړي هیواد کې ملاقات وشي نو لومړی باید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته مراجعه وشي او اجازه ورنه واخیستل شي طالب چارواکو د پنجشیر په ولایت کې د مخالف ملي مقاومت د جبهې د وژل شوو غړو د ښخولو د مخنیوي په اړه خپاره شوي رپورټونه رد کړي دي د دغه ولایت د درې د ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو پرون د چهارشنبه په ورځ ادا کړې وه چې یو شمېر مړي لا اوس هم په غرونو کې پراته دي او طالبان یې د راوړلو او خاورو ته د سپارلو اجازه نه ورکوي د دغه سیمې یو اوسیدونکي د خپل نوم د نه ښودلو په شرط نن د پنجشنبه په ورځ د وږي اسمبلی په څلېرشتمه امریکا غږ ته وویل چې طالبانو د هغه ولایت د کرمان د درې په غرونو کې اته کسان له نیولو وروسته وژلي دي خو د طالبانو د حکومت مطبوعاتي وایان په قصدي توګه د وژلو خبر ناسم وباله ویل کیږي چې طالبان لا تر دې دمه د دغه مړو د انتقالولو لپاره د سره صلیب نړیوال فدراسیون یا آی سی سی ته هم اجازه نه ده ورکړې تاسې زمونږ غږ د واشنگټن نوري د افغانستان بانک وایي چې په هیواد کې د مالی استحکام او ثبات د راوستو نه په غیر په بل څه باندې په متحده ایالاتو کې د دغه بانک د کنګل شوو پیسو مصرفول د منلو وړ نه دي د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت او د خزانه وزارت 13 ورځ اعلان وکړ چې د جمهور رئیس جو بایدن د مخکینی فرمان لمخه به 3.5 میلیارد ډالر په یو ځانګړي افغان وجهي صندوق کې واچول شي جمهور رئیس بایدن په خپل فرمان کې ویلو چې دا پیسې باید یوازې د افغانستان دولت د خېګنې په غرض استعمال شي د امریکا د خزانه وزارت وایي چې د یو شمېر مسلکي افغانانو په شمول به یو مشورتي بورډ دغه پیسو د مصرفولو چارې سنبالوي د کټالان کارپوریشن ایجنسی په افغانستان کې د خوځو او ماشومانو د سوې تغذیه یا خورځاکۍ د مخنیوي په غرض د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوال پروګرام یا WFP سره 3 لک او 9000 یورو مرسته کړې فکر کیږي چې دا وخت په افغانستان کې 3.9 میلیونه ماشومان او 80,000 امیدواري او ماشومان ته ورکوونکي میندې په ډیره بده سوې تغذیه یا خوارځاکۍ باندې اخته شوې دي. د طالبانو د حکومت مخالفان نن د پنځم به پوره د اوترش په پایتخت ویانا کې د ورځنی غونډه جوړوي. دا غونډه چې په ویانا کې د افغانستان سفارت قربتوب په غاړه لري، د ملي مقاومت د جبهې د مشر احمد مسعود په شمول د افغانستان د پخواني حکومت ارکانو ته پکې د ګډون کولو بلنه ورکړ شوې ده. په داسې حال کې چې د یوکران د جنگ له امله پر روسیې باندې د لویدیځو قدرتونو فشار مخ پر زیاتېدو دی، په نړیواله کچه منځوي شوی. له مسکو نه د امریکا خبریال مارکس هارټن په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د چین جمهور رئیس شی جن پینګ د آذربایجان په تاریخي ښار سمرقند کې عالي غونډه کوي. دا غونډه د دواړو ګاونډي هیوادونو او د ساړه جنگ د زمانې د انډیوالانو ترمنځ د نږدې اړیکو ښکارندوی ده. ویل کېږي چې د غونډې په ایجنډا کې په نړۍ کې د لویدیځو قدرتونو د نفوذ د پراخېدو په باب مذاکرات شامل دي. له بل خوا د الجزیرې تلویزیون د چهارشنبې په ماښام خبر ورکړ چې چین په یوکران کې د شپږ میاشتنی خونړي جنگ د پای ته رسولو په غرض د یو ډیپلوماتیکي حل د موندلو لپاره د مذاکراتو د پیل کولو خواست کړی. متحده ایالاتو له مصر سره په روان میلادي کال کې د 1.1 میلیارد ډالرو نورې پوځي مرستې اعلان وکړ. د خبر تفصیل به په دې رپورټ کې واورئ.
جمهور رئیس جو بایدن حکومت د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 14 د دوم پرله پسې کال لپاره مصر ته نظامي مرسته منظور کړه. امریکا په داسې حال کې مصر ته دغه نظامي مرسته منظور کړې ده چې واشنگټن په دغه هیواد کې د بشري حقونو په اړه اندېښنه لري او په دې برخه کې لږ پرمختګ ته اشاره کوي. مصر ته دغه 1.1 میلیارد ډالر مرسته د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نهایی کړه. مصر په 1979 میلادي کال کې د لومړي عرب هیواد په توګه له اسرائیل سره د اړیکو تر عادي کېدو وروسته د امریکا د مرستو یو ستر ترلاسه کوونکی هیواد دی. ناشاب آشنا، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگټن.
په داسې حال کې چې د پخواني شوروي اتحاد د دوو پخوانیو جمهوریتونو ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د ناګورنو کاراباخ په غرنۍ سیمه کې جنگ دوام لري، متحده ایالاتو او روسیې د دواړو هیوادونو پر مشرانو باندې د جنگ د پای ته رسولو او د صبر او تحمل غږ کړی. د ارمنستان صدر اعظم پاشیان د چهارشنبه په ورځ خبرداری ورکړ ممکن چې رواني سرحدي نښتې په یو بشپړ جنگ باندې بدل شي. پوروسته یو جګړو کې د دواړو خواو په سلګونو عسكر وژل شوې دي. دواړه د پیل کولو پلا یو د بل بغاړه اچي. روسیا چې په ارمنستان کې نظامی اډه لري، آذربایجان سره هم نږدې اړیکې ساتي او ترکیه پر روان جنگ کې له آذربایجان سره ولاړه ده. د یو تازه خبر لمخه ارمنستان له آذربایجان سره د سرحد په اوږدو کې دوربند خبر ورکړی. ساکال په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې کلنۍ غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د برېټانیا د ملکې الیزابت مړې خاورې ته سپارل کیږي او هم ویل کیږي ممکن چې د یوکران جنگ فیصله کوونکي مرحله کې داخل شوی. لبل خوا د ملکې الیزابت مړې پرون د چهارشنبه په ورځ د تشریفاتي مراسمو په ترڅ کې د لندن د بیکنګهام له شاهي ماڼۍ نه د وست منستر تالار ته ورسول شو چې خلکو ته د خپل احترام مراتب وړاندې کړي او د تابوت ننداره وکړي. توقع ده چې د نوموړې مړې به د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 19 د وست منستر په آبی کې د ځانګړو تشریفاتي مراسمو په ترڅ کې خاورې ته وسپارل شي. ملکه الیزابت 13 پنځشنبه په سکاټلند کې د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه او د تعامل سره سمې پر ځای دریاوی کلن مشر زوی دریم چارلس کې ناسته او پرون د وست منستر په تالار کې د تشریفاتي مراسمو په ترڅ کې د ملکي یو حفاظتي ګارد زوف وکړ او راول ویدو. د خبرونو پای
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس هم په یاد موضوع چې د شانګهای د سرمشریزې غونډه ده، په همدې موضوع د درنو میلمنو سره بحث پیلو. اجازه راکړئ چې اول ځان مطمئنه کړو چې میلمانه موږ سره دی په لاین کې. د سیمې او نړۍ والو چارو کارپوه اجمل ساحل، ستړی مشې زما غږ اوري؟ بله اجمل سهیل صاحب ستړی مشه خبرونه ته تاسو ماغه غوري سیاسي شنون کې محمد هاشم دانش تاسو ماغه غوري bale
زما غږ سلامونه نیکه هلی تاسو ته او تخنیکي همکاران
خ فکر کوم چې سهیل صاحب له موږ سره په لاین کې نشته ده اړیکه بیرته قطع شوه ده نو خوشاله یم دانش ته چې تاسو موږ سره سې په خبرونه کې سهیل صاحب هم په لاندې شی بو کې سټډیو سره واسه شي
خب جناب محمد هاشم دانش ډاکټر صاحب به برنامه خوش آمدین شما را به برنامه خیر مقدم میگین خب سوال اول از شما مطرح میکنیم با شما مطرح میکنیم که کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای همسایه افغانستان هستند و یا در نزدیکی افغانستان کشورهای قدرتمند هستند مثل چین و روسیه و دیگر کشورها و افغانستان از جمله 4 ناظر بوده که در این سازمان البته حضور داشته ولی بعد از این که جمهوریت سرنگون میشه و طالبا به قدرت میرسه این موقف افغانستان هنوز معلوم نیست و که چی رخ میده و چه وقت دوباره این حیثیت افغانستان اعاده میشه سوال اینجاست که این کشورها که کشورهای نزدیک به افغانستان هستند در آوردن صلح و ثبات در افغانستان و همکاری های آینده و پیشرفت آینده منطقوی چه نوع سهم می توانند داشته باشند
سلام مجدد قسمی که بارها بحث کردیم که قضیه افغانستان ابعاد مختلفی دارد که یکی از ابعادش ابعاد منطقوی است و این معناست که کشورهایی که هم سرحد به افغانستان و یا به شکلی از اشکال در نزدیک افغانستان هستند و روابط تجاری و سیاسی و اقتصادی دارن این کشورها بخواهی نخواهی در موجودیت یک کشوری که نظیر افغانستان که فعلا تقریبا اکثریت سازمانهای تروریستی در همونجا جا با جا هستن پایگاه دارن کمپای ترنینگ دارن بخواهی نخواهی احساس خطر میکنن به این لحاظ شما می فهمین که در اکثر این کشورهایی که هم سرحد به افغانستان هستند تعلقات دینی وجود دارند یعنی مسلمان ها در این کشورها حضور دارند و اندک تشویق و ترغیب می توانند که در مسلمان های این کشورها به خصوص همی بخش توند اسلامیست های توند رو مشکلات را خلق کنند که عملا هم بعضی از کشورها به این مسئله مشکل دارند همی فعلا مثلا چین عملا در همچون یک قضایا دخیل است و غیرهای چین عملا توند روای دارند که در متواریستن از چین به کشورهای دیگی هستند بناهند به جواب سوال شما گفته میتانم که این کشورها در قضیه افغانستان امنیت افغانستان داشتن روابط تجاری با افغانستان داشتن روابط دیپلماتیک و اقتصادی با افغانستان از جمله اولویت های این کشورها است افغانستان با ثبات میتانند که متضمن ثباتی از اینا باشد افغانستان بی ثبات میتانند که عامل بی ثباتی در کشورهای از اونا باشد
دیره من دانش سب لنه که ملغا سایل سب را سره دی پر لائن که سایل سب ستره میشه زمان غا گوری وز
سلامونه من نه
کورم ودان سوال سب لکه څنګه چې د موضوع نه په جریان کې استي په سمرقند کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غونډه روانه ده لنډه پښتنه به وکړم چې افغانستان به دغه سرمشي ځکه چې خپل هم د نظر په توګه غړیتوب درلوده ما اوس خبر شوم پکې نه دی بلل شوی مرته نه دی اته نو افغانستان به څومره مطرحې په دې بحث کې
معلومات ورکړه چې اساس خپل د شنګهای د همکارۍ سازمان غبنا او اساس په څلور پنځو مسلو باندې شوی، د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه، د افراطیت په وړاندې مبارزه، د بیلتون پالنې په وړاندې مبارزه، د ښه امنیت په سیمه کې او د ناقانونه مهاجرت په وړاندې مبارزه. دا هغه اساسات و مسائل و چې دغه سازمان په اصطلاح هغه اساس او بنیاد کې خود. ولې دا سازمان دا وخت اهمیت پیدا کو چې کله چې متحده ایالات په افغانستان کې پراخه پیمانه باندې په سیاسي او نظامی امنیتي اړخ کې حضور پیدا کړ، چین او روسیې ا دې نه په ویره کې ول نو پر همدې اساس باندې غوښتل چې د خپل بیک یارد نه یا د خپل اصطلاح د حویلۍ د شانه څنګه وشي کولی چې متحده ایالات وباسي. نو دوی را جرګه شو، بالاخره هڅه وکړه چې لازم فشار راوړي چې تر څو متحده ایالات د افغانستان ووځي. ولې د کله چې متحده ایالات د افغانستان ووځي له بعده مرغه هغه رقم انګېرله چې کېده چې تروریزم یا هم ترهګري به په افغانستان کې پای ومومي، ځکه چې د هغه په ترڅ کې کېدی شي چې طالبان قدرت ته ورسي. بالاخره هغه مخالفه ډله چې دا چې هغه د ترهګرو سره همغږي ده هغه قدرت ته ورسېږي. بالاخره دغه د ترهګریزو لاملونه به په افغانستان کې پایتکی کېدي. ولې له بعده مرغه دغه سازمان د دې مخکې د ډېرې مشرانو هغه اظهارات چې کړی اوریدلې دي، هغه په دې باندې خبرګر کړی ده چې په افغانستان کې له بعده مرغه ترهګریز اقدامات، تروریزم او همدارنګه افراطیت خپل اوج ته رسیدل، او بالاخره دا کولی شي د سیمې ثبات او د سیمې امنیت خنډ وګرځي. نو پر همدې اساس باندې افغانستان قضیه یو اساسي برخه ده د کنفرانس ده. البته دوی دا موضوع مطرح کوي چې بینی افغانستان به په اقتصادي ډګر کې افغانستان سره مرسته وکړي. کېدای شي تاسو ته معلومه چې زما زده کړې په د ترهګرو ډلو په وړاندې په نړیواله کچه باندې دي. نو زما په اند باندې اگر چې د ترهګرو ډلو او د بې وزلۍ په منځ کې مستقیمه رابطه نشته، بلې ترهګرې ډلې کولی شي چې د بې وزلۍ نه او د ضعف د اقتصادي د یو دولت نه ګټه پورته کړي چې تر څو تربازګیري وکړي. نو پر باندې دا کچه لوړه شوې ده چې دا سازمان وغواړي په دې اړخ کې مبارزه وکړي، د افغانستان اقتصاد پر خپل پښو باندې ودري. نو په اوږده مهال کې کولی شي چې د دغې هیوادونو یا د سیمې د هیوادونو د امنیت په ښه امنیت کې موثریت ولري.
بلې، مننه سوال صاحب. دا مخکې دانش صاحب دې موضوع ته اشاره وکړه چې د افغانستان ثبات د سازمان د غړو هیوادونو ثبات سره تړلی دی، سیمې د هیوادونو ثبات سره تړلی دی، د جنوبی اسیا د هیوادونو یاد دی په مجموع کې د سیمې د هیوادونو ثبات سره تړلی او د سیمې د هیوادونو ثبات د افغانستان سره تړلی دی. همدغه اهمیت ته په کتو اوس څه توقع کیږي؟ څومره به افغانستان دلته ماترای پر سیال کې چې افغانستان حضور نه لري دا سازمان څه کولی شي؟ د افغانستان قضیه د کلونو کلونو رئیسې د لسیزو رئیسې په دغه سازمانونو کې په دا ډول غونډو کې ماترای کیږي، باس کیږي او دا تکراری خبرې پکې ویل کیږي چې د افغانستان ثبات د سیمې لپاره مهم دی. اما د چین، روسیې په څیر هیوادونه کم د سیمه ایز رقابتونو ته وکتل شي، هر ګټې چې دوی په سیمه کې لري څه کولای شي؟ اوس په دې حال کې د افغانستان په قضیه کې دوی څه کوي؟
اساسي پاستل ته دا چې کله د اوکراین مسله منځ راغله او د پاکستان په اړه د تایوان مسله منځ راغله، په دې ډول هیوادونو لکه چې د دې سازمان سرمشري په غاړه لري، په دې او په دې ری بریده پورې تر تازیراتو او بندیزونو سره مخامخ شو. نو هغه دوی خپل هغه فیصلا سیل مارکیټ چې وایي د خرڅلاو او مارکیټ چې په اروپا کې وو او مخصوصا د روسیې لپاره په اروپا کې په امریکا کې هغه د لاسه ورکړ. نو د همدې اساس باندې چین او روسیا ایست ورډ ستراتیژي غوره کړل، یا د شرق خواته حرکت ستراتیژي غوره کړه، او دوی په دې باندې کار کوي چې څنګه وشي کولای چې د یو خانه فرضاً خپل تجارتي توکي چې کوم دي هغه خرڅ کی او د بل خوانه خپل انرژي ته لاسرسي پیدا کی او د بل خوانه د انرژي ترانسفر د دې سیمه هوادونو ته وکړي. نو کچېرته په افغانستان کې ستونزې وي مشکل وي نو په هغه صورت کې دغه ډېرې پروژې چې کېدې د افغانستان په امتداد کې سوېلي آسیا سره بیا مرکزی آسیا سره وصل شي دا د ستون سره مخامخې پرندې اساس باندې ډېر زیات اهمیت لري. نو کوم وخت کې چې روسیا او چین د داسې ستون سره مخامخ کېږي چې دوی نشي کولای خپل توکي اروپا ته او امریکا بازارونو ته واستوي او یوازینی دوی ستر د اسپی مارکیټونو ته اوړي او کچېرته افغانستان کې سول او ثبات نه وي او افغانستان د لامل کېږي چې دغه اسیایي مارکیټونه هم د سون سره مخامخ شي، زه فکر کوم چې دا یو لوی ننګونه وي. پر همدې اساس باندې دوی به زیاته هڅه وکړي چې بلاخره د خپل د اقتصاد د پایښت لپاره دوی لازم اقدامات وکړي. نو زه فکر کوم چې دا ورته دوی جدي دي او ځکه چې دلته څو مسایل پرته دي. یو د واخان هغه اقتصادي کوریډور د افغانستان لارې تیریږي، د په څنګ کې د پاکستان او د چین هغه اقتصادي دهلیز چې د افغانستان د لارې تیریږي او اساسي بحث دا ده چې څنګه کېدی شي چې د مرکزی آسیا نه د تیلو او غازو نه لیکي چې هغه د ترکمنستان او قرغستان راځي افغانستان ته بیا د افغانستان نه فرض د چین ته او بیا چین کولای شي چې په خپل هغه نظامی هغه انډستری چې دا هغه خپل په خو باندې ودري هغه ته پېښ ورکی. نو زه فکر کوم چې دا ورته دا غونډه د حد نه زیاته مهمه ده او سرنوشت ساز ده نه تنها د افغانستان لپاره بلکې د خپل دغه هیوادونو د غړو هیوادونو لپاره د خپل کدوی د افغانستان ملي ملي امنیت ته دومره زیاتې اساس نه دی ولې دوی ملي ګټې د ملي امنیت لټوبونه د لامل کېږي چې بلاخره د افغانستان د قضیې د حل لپاره دوی لازم لارې چارې پیدا
کړي. مننه سوال صاحب، بیرته تاسو نور پښتنه ته درګرزو. تاسو وی چې دغه د سیمه هیوادونه یا د شانګهای د سازمان هیوادونه مجبور دي چې باید د خپل هیوادونو د برخلیک لپاره جدي اقدامات وکړي. دا چې جدي اقدامات باید شي او د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ سره څنګه کولای شي چې دغه هیوادونه یو تعامل ته ورسیږي، د دې پښتنه جواب به تاسو نه ورسته وورو. دانش صاحب ته ګرځو.
بله دانش صاحب، با خروج قوتهای ایالات متحده و ناتو از افغانستان و حاکم شدن طالبان بر سرنوشت افغانستان، آیا افغانستان در آینده با در نظر داشته رقابتهای جدی که بین غرب و چین و روسیه اکنون البته در گرفته، به نظر شما موقف آینده افغانستان بیشتر به کدام طرف تمایل خواهد بود؟ آیا به طرف غرب و متحدین امریکا و یا به طرف شرق که عبارت از روسیه و چین است؟ آیا شما نوی از جنگ سرد، نوی البته کاملا به شکل گذشتنی، در موضوع افغانستان خواهد دیدین؟ و آیا بر افغانستان خصوصا بر طالبا کدام سمت بیشتر بهره‌مندتر خواهد بود که به او طرف تمایل پیدا کنه؟
به نظر ما کشورهای عضو شانگهای که سرش فحص شد نقش اینجا چین و روسیه دارن. ما موضوع را می فهم اصلا مبتکرین همچون یک سازمان کشور هستند و این کشور که این سازمان هم دادن در مدوشن عدستشان چیز دیگه ای نبود، زیادتر کوشش به این بود که گونه می دانند که در برابط نفوذ لجام گسخت امریکا و نفوذ منطقه موازنه برقرار بود. به این لحاظ در شرایط فعلی متاسفانه بر اساس نبود یک حکومت من افغانستان وضعیتی قرار دارد که در ضرورت
دانش سپر ډیر باخنه کچیر ته موقعیت یو څه بدل کې ساسغه سم نه راځي قطو وصل کیږي هغه کوم قطو وصل دی وسم یو دوه قدم موقعیت بدل کې پر ډیر باخنه مهرباني bale مهرباني وکي اوس خو سم اورو
په دې لحاظ باندې د طالبانو مفکوره او د طالبانو دربرون طالبای استعداد وجود ندارد که در همچون یک وضعیت بحرانی که رقابت های جهانی به اوجش رسیده جنگ اوکراین، اختلافات تایوان و چین و نفوذ امریکا و چگونگی موقف امریکا در جهان طالبان بتانه سیاست مبتنی بر شرایط و منافع اولیای ملی افغانستان پیریزی کنند. طالبان در شرایط فعلی در یک وضعیت بسیار بد اقتصادی قرار دارند که لجام اقتصادی طالبان پیش امریکایی است. به این لحاظ امکانی از این وجود ندارند که تا زمانی که طالبان 100% از ناحیه امریکا و روابط و تعامل با امریکا مایوس نشوند مراجعه بکنند به چین و روسیه. البته تلاش دارند که برای جلب روسیه و موازنه با چین و روسیه تدابیر را داشته باشند، اما عملا در پهلوی امریکایی هستند، عملا منافعشان در رابطه با امریکا و داشتن رابطه نیک با امریکا تامین میشن و حتی گفته میتونیم که بقای طالب و تداومی و حکومت طالب هم منوط و مربوط به ایست که با غربی ها چین و تعامل میکند، نه ای که با چین و روسیه. چین و روسیه با وصف پیشرفت های چشمگیری که دارن در بخش عرصه نظامی و سیاسی در افغانستان نظر به حضور 20 ساله امریکا در حالت قرار ندارن که بتانن سرنوشت ساز نقش را ایفا بکنن.
بله جناب اجمل سهل صاحب، به نظر شما در حالت کنونی که افغانستان قرار داره و طالبان روی قدرت هستن، به نظر شما آیا روس و چین و در مجموع کشورهای همجوار افغانستان برای بهبود وضعیت اقتصادی و سیاسی در افغانستان میتونن که سهم ملموس داشته باشند، برای اینکه تاله تاثیرات مثبت زیادی با شمول چین که روابط البته نزدیکتر با پاکستان داره با افغانستان هنوز کدام کار ملموسی را انجام نداده، به نظر شما این حالت دوام خواهد کرد؟
یک تذکر کوتاه میخوام داشته باشم که راجع به چه نوع سیاست را دولت طالبان اختیار بکنه که بالاخره منتج به رفاه و آسایش مردم افغانستان بشه. آن چیزی که من میخوام مطرح بکنم این است که بارها اگرچه طالبان به نوعی مطرح میکنن ولی در عمل نمیتونه را ثابت بسازه، این است که اساساتی که میتونه افغانستان را با پای خود استاد بکنه نه افغانستان در گرو شرق و نه هم افغانستان در گرو غرب. یگانه راه حل مناسبه که میتونه افغانستان را یک افغانستان باثبات و یک افغانستان مرفه بسازه اون سیاست نان الائن و بالانس فورن پالیسی و همچنان متعادل خارجی باشه که همزمان بتانه روابط با همه کشورها رابط نیک و دوستانه داشته باشه و در ضمن در رابطش یک تعادل و یک بلانس را بوجود بیاره. در اون صورت میتونه که ما افغانستان از این منجلیق بیرون بکنیم. و یک مسئله دیگرم خاطرنشان میخوایم بسازیم ای که متاسفانه اگر ما سعی بران بکنیم که رابطه تنگاتنگ و بیشتر نزدیک با ایالات متحده آمریکا داشته باشیم، با تأسف که وقتی اولویت‌های امنیت ملی ایالات متحده آمریکا برای سال 2022 و همچنان برای 2023 مطرح میشه، اونا بیشتر مسائل را معطوف می‌دارن برای ایندو پاسیفیک. چطور بتانن که سیلن کمیونیکیشن یا چطور بتانن که امنیت کشتی های نفتکش را بسازن، امنیت کشتی هایی که مواد غذایی فراهم میکنن، دسترسی به منابع بیولوژیکی و کیمیاوی کمیاب را حفظ بکنن و در ضمن راه های مواصلاتی و همچنان اهمیت ابهار برایشان در اولویت شان. بنابراین مسئله افغانستان برای ایالات متحده آمریکا جزء اساسی البته اولویت امنیت ملیشان نیست. بنابراین طالبان باید این مسئله را درک بکنن. بنابر درک از این مسئله اونا به این فکر نباشن که گویا ایالات متحده آمریکا که با ما احتیاج داره.
بله سال سب او بخی چه خبرم قطع کن.
من فکر میکنم که طالبان چیزی را که مطرح بکنن بیشتر این اقدام بکنن که مشروعیت سیاسی به دست بیارن. یکی بله. از دلایل که چرا طالبان نتونستن در این سازمان حضور پیدا بکنن دلیل اساسی
سایل سب بدیر بخنه چه خبرم قطع کن. سایل سب بله دیر بخنه چه ساس خبر قطع کن و اجازه را که خبرو ناو بله دیر وخت چې تاسو خبره قطع کوم د سیمې او نړۍ د خبرو نو اوریدو وخت را رسیدلې. تاسو او نورو قدرمنو اوریدونکو نه هیله کوم موږ سره اوسئ لاند خبرونه اورو به بیرته باسه دوام ورکو.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. جان بولتن مشاور پیشین امنیت ملی قصر سفید میگوید که پس از تسلط گروه طالبان بر افغانستان جهان باید نگران ورود فزاینده تروریست های خارجی به افغانستان باشد. آقای بولتن در مصاحبه با صدای امریکا گفت که پیشبینی های استخباراتی وجود دارد که گروه های تروریستی داعش و القاعده در حال سازماندهی مجدد گروه هایشان در افغانستانند و امریکا بیش از پیش در معرض خطر قرار گرفته است. آقای بولتن این اظهارات را در حال بیان می کند که رهبران طالبان بارها گفتند که با گروه های تروریستی رابطه نداشته و به هیچ کس اجازه نمی دهند از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند. جزئیات را در وبسایت های دری و پشتوی صدای امریکا خواندن می توانید. برخی از باشندگان ولسوالی دره ولایت پنچیر مدعی‌اند که از چند روز بدین سو اجساد نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان در کوه‌ها باقی مانده و طالبان به هیچ کس اجازه پایین کردن پیکرهای آنان و تدفین جنازه هایشان را نمی دهند. اما مقامهای طالبان این ادعاها را رد کردند. در دو روز گذشته ویدیوهای در رسانه های اجتماعی به نشر رسیده که نشان می دهد تعدادی از افرادی که گفته می شود از اعضای جبهه مقاومت هستند و دست هایشان بسته است توسط طالبان دستگیر شدند. صدای امریکا تا حال نتوانسته است صحت این ویدیوها و ادعاها را مستقلانه تایید کند. ده ها چهره سیاسی مخالف طالبان به شمول احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان روز پنجشنبه 15 سپتامبر نشست سه روزه را در ویانا پایتخت اتریش به هدف بحث در مورد آینده افغانستان و مقاومت در برابر حکومت طالبان برگزار کردند. علی میثم نظری مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت روز پنجشنبه در توییتر نوشته است که این نشست از سوی یک انستیتوت خصوصی اتریشی زیر عنوان کنفرانس بین الافغانی همبستگی و هماهنگی برای آینده افغانستان میزبانی می شود. آقای نظری نگاشته است که این کنفرانس نخستین سکو و فرصت برای مخالفان طالبان است تا گرد هم جمع شده و در مورد راه حل و رفتن به سوی یک افغانستان صلح‌آمیز و دموکراتیک بحث کنند. گفته شده است که این نشست بدون حضور رسانه‌ها برگزار می‌شود، اما آقای نظری گفته است که به تاریخ 16 سپتامبر کنفرانس خبری در مورد مسائلی که در این نشست بحث می‌شود برگزار خواهد شد. گروه طالبان تا زمان تهیه این خبر در مورد برگزاری نشست اتریش واکنش نشان نداده است. ادامه خبرهای افغانستان منتخب جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز پنجشنبه در ازبکستان در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای با برخی از رهبران کشورهای آسیای مرکزی و ایران ملاقات کرده است. این ملاقات‌های دو جانبه در حال برگزار می‌شود که نمایندگان این کشورها برای نشست سران یک گروه امنیتی که توسط بیجینگ و مسکو به عنوان وزنه تاجولی در برابر نفوذ آمریکا در منطقه تشکیل شده است، گرد هم آمدند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
نشست هشت کشور عضو سازمان همکاری شانگهای در زمانی برگزار می شود که پوتین پس از حمله به اوکراین در سطح بین المللی منزوی شده و رابطه بیجینگ با واشنگتن، اروپا، ژاپن و هند به دلیل اختلافات بر سر تکنولوژی، امنیت و قلمرو تیره شده است. یوری یوشاکوف، مشاور رئیس جمهور پوتین در امور خارجی و آژانس اسوشیتد پرس گفته است که رؤسای جمهور روسیه و چین قرار است ملاقات دو به دو انجام داده و در مورد وضعیت اوکراین با هم بحث کنند. نشست روز جمعه سازمان همکاری شانگهای زیر سایه حملات نظامی روسیه بر اوکراین قرار گرفته است. در این نشست رهبران هند، چین و پاکستان نیز حضور دارند. در نشست سمرقند پوتین به دنبال استحکام روابط با شی جینگ پنگ همتای چینیش و بیرون شدن از انزوای بین المللی به تعقیب حمله بر اوکراین می باشد.
مقامات پاکستانی می گویند که انجینیران این کشور با حمایت اردو شاهرای کلیدی را که شهر کویته ایالت بلوچستان را به مناطق سیلاب زده در جنوب وصل می کند بازگشایی کردند. پاکسازی این شاهرا به روز پنجشنبه دسترسی کارمندان امدادرسان را به یک جاده جدید تسهیل می بخشد تا بتوانند کمک ها را به افراد بی خانمان شدیداً آسیب دیده از سیلاب های اخیر تسریع بخشند. سیلاب های اخیر در پاکستان تا کنون جان 1486 نفر را گرفته است. یونیسف می گوید در میان جان باخته ها 528 کودک نیز شامل است. مایکل مکال عضو ارشد کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در گفتگوی اختصاصی با بخش فارسی صدای آمریکا درباره چشمانداز توافق احتمالی احیای برجام صحبت کرده است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
مایکل مکال میگوید که مطابق قانون فدرال تصویب توافق با ایران در کنگرس الزامی است. این عضو ارشد کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان با اشاره به جلسه ویژه قانونگذاران با رابط مالی نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور ایران از حضور سپاه پاسداران در فهرست تروریستی و سه محل اعلام نشده که در آن رد یورانیم پیدا شده با عنوان برخی از موضوعاتی که جریان مذاکرات را معلق ساخت است یاد کرد. مایکل مکال نسبت به رسیدن پول به جمهوری اسلامی ایران پس از برداشته شدن تحریم ها و متعاقب آن تأمین مالی عملیات به گفته وی دهشت افغانی در سوریه و عراق، لبنان، حماس و همچنان شورشان حوثی در یمن ابراز نگرانی کرد. تلاش ها برای احیای مجدد توافق هسته ایران تا کنون به نتیجه ملموس نرسیده است.
و یک مقام ارشد ارمنستان صبح امروز پنجشنبه گفت که مقامات ارمنی و آذربایجانی درباره آتش بس برای پایان دادن به درگیری که منجر به کشته شدن 155 سرباز از هر دو طرف شده است مذاکره کردند. اعلام آتش بس پس از دو روز درگیری شدید که بزرگترین وقوع خصومت بین دو کشور متخاصم دیرینه در نزدیک به دو سال گذشته بود رخ داده است. اواخر روز چهارشنبه هزاران معترض به خیابان‌های پایتخت ارمنستان آمدند و نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان را به خیانت به کشورش متهم کردند. پایان خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
نن اوازیان
من او وضعیت
بنری سیمی او افغانستان پر روان چارو او دنن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمی او نړۍ خبرونه واوریدل. بیا هم په یاد موضوع چې د شانګهای سرمشریزه غونډه ده، د درنو میلمنو سره چې اجمل ساحل صاحب او هاشم دانش صاحب را سره دی بسته دوام ورکو. دانش صاحب دا او بخی ساحل صاحب په افغانستان کې وروسته یو زنو پیښو ته لکه د الزواهری وژل کېدل په کابل کې په روسیې په کابل کې د روسیې پر سفارت برید یا نورې امنیتي ورته پیښو ته په کتو څومره افغانستان به د امنیتي اړخ نه کوم موضوعات چې د افغانستان د امنیت په اړه ذکر کیږي څومره به دغه امنیتي اړخ بحث جدي کی؟ بله سایل صاحب زما غاوري
زه فکر کوم چې افغانستان امنیتی مسأله او لکه ما په ابتدا کې مطرح کړل چې تروریزم په وړاندې مبارزه او د افراطګرۍ په وړاندې مبارزه د هغه مسائل دي چې د شنګهای د همکاري د سازمان هغه اساسي ټکي بیانې نو پر همدې اساس باندې په افغانستان کې بې ثباتي او په افغانستان کې بلاخره امنیت ته خورا زیات اهمیت ورکړي.
یعنی دا پوښتنه مې ځکه وکړه تاسو سره دې چې سایل صاحب تاسو دې موضوع ته اشاره وکړه او تر ډیره د غسر مشیزه کې امنیتی موضوع ته په توجه د هم رسنۍ راپورته کوي ام دغه موضوع. زما مقصد دې پوښتنه نه دا و چې آیا د شانګهای سازمان هیوادونه به تش پخلی یادول نه چې جدي بحث به وشي د سکم اقدام به وکی چې د افغانستان د ثبات سبب شي یا یو پریکړه وشي چې اډاقل خلک او ولسه عملا محسوس کې افغانستان د اوسنی حالت نه وزي او کوم ویره چې د مرکزی اسیا هیوادونه لري د سیمې د هیوادونه لري یا غرب لري په مجموع کې د افغانستان د امنیت لارخه یا د داعش لارخه یار ملحوظ نه چی هغه یو څه د تهدیدونو راکم شي دا څه یو څه به عملی اقدام وشي فکر کوي؟
زه فکر کوم چې اول دې ته به توجه کړ او زموږ مطمئنه مې چې د دې غونډې ګډونوال په دې باندې پوهیږي چې په کوم حالت کې تروریستي ډلې یا ترهګري ډلې په بل یو هیواد کې د ځان جوړولو باعث ګرځي. دوه حالات دلته زما د مطالعاتو د البته د زده کړو په نتیجه کې دا دوه مسایل دي. یو دا چې اغه فیل سټیټ وجود لري، دا یو حالت چې دیو حکومت یا دیو هیواد اقتصاد او سیاست د حکومت د کنټرول نه وتلی، دا یو حالت کې تورستي ډلې اسانه سره الته ځای پیدا کی، او یا دا چې دغه حکومتونه په سره اقتدار حکومتونه د تروریستي ډلې سره مبهم اړیکې ولري. ظاهرا دوی دا په نه هیڅ منګه داړي کې نه لرو، یا ظاهرا دوی وایي چې منګه دې مخالف تو، بلکې په دې پردې تر شا دوی پټي اړیکې پالي. په دغه دوه حالاتو کې تاسو یو ځینې دې لامل ګرځي چې نړیوال تروریستي ډلې دې الته خپل ځای ځای پیدا کی. نو زما په اند باندې کچته دې په افغانستان کې دا مسله په کلی ډول باندې د حل لارې ورته پیدا کی، نو باید افغانستان حکومت سره خبرې وشي چې کوم مسولیتونه د افغانستان پورې مربوط دي، هغه ته باید په ډاګه باندې وویل شي، ضمانت ترې واخیستل شي چې په لار کې لازم اقدامات وکړي، او هغه حالات چې فرضاً د افغانستان د حکومت یا د طالبان د حکومت په واک او په امکان کې نه دي، نو دغه هیوادونه یا دغه سازمان سرمشریزه او یا دغه ګډونوال بلاخره دې د پاره یو لار د حل پیدا کی. فرضاً د تروریستي ډلو سره د ترهګرو ډلو سره د مبهم اړیکو دا باید طالبان ثابت کړي چې دوی اړیکې نه لري، او که چېرته درلودلې دا وشلی او د هغوی په وړاندې باندې جدي کوټلي ګامونه پورته کړي چې تر څو هغوی د افغانستان نه ولاړ شي. پاتې شو دوهمه مسله چې هغه د سیاسي ثبات او راغلو اقتصادي ثبات ده، چې دا له بده مرغه تنها د افغانستان په حکومت یا د طالبان حکومت په واک کې نه ده. د سیاسي ثبات د لاسراولو لپاره سیاسي مشروعیت ته ضرورت ده، چې طالبان باید هڅه وکړي چې یو داسې یو نظام منځ ته راوړي چې په هغه کې ټول د افغانستان خلک چې حضور ولري، بیا د هغوی د غږ تمثیل وشي هلته. او دې په څنګ کې په اقتصادي ثبات کې ضرورت دا ده چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې په بېساري ډول باندې سرمایه ګذاري وکړي او پانګونه وکړي، چې په دغه دوه حالاتو کې موږ کولای شو چې د افغانستان د دې حالت نه وباسو. پانه زه فکر کوم چې دا د نړیوال ټولنې لپاره اړینه ده، او مخصوصا د شنګهای د ناستې لپاره دا اړینه ده چې د اقدامات باندې لاس پورې کړي. نو په هغه صورت کې مونږ کولای شو دا څنګه حل کړو، او که چېرته مونږ صرف او صرف د پریکلیک په حد کې دا موضوع مطرح کوو، زه فکر کوم چې دا په هغه معنا ده لکه پښتو کې مثال ده چې په لوټه یې خودل دی وبونه تیرېدل، دا څه غل لري چې نتیجه به ملموس نه وي، نتیجه به
بله ما نه نه سایل صاحب خبرم داده چې دا یو اشکال
بله
بله ما نه نه تاسو نه ټول موضوع هم داده چې ولس به څه نتیجه د دین او اخلي، ځکه غوډه ډیره وشو په دې یو اشکالو کې لا په دې څلويخ کلو کې سړی حساب ولې شي چې افغانستان ماترا شو نړۍ ته ولسترګو ولوید غونډه وشو، اما ولست اتسه نتیجه چې هغه ورنه توقع لري لا نه ده محسوسه کړي. پر صورت من نه تاسو نه مهرباني عدل سره.
بله جناب دانش صاحب، جانگ مینگ که منشی عمومی سازمان همکاری شانگهای است، اهداف این سازمان در افغانستان به این ترتیب خلاصه کرده که برای افغانستان بسیار ضروری است که یک دولت فراگیر با مشارکت اقوام، مذاهب و نیروهای سیاسی مختلف ایجاد کند. ما همچنین منتظر استقرار افغانستان به عنوان یک کشور صلح‌آمیز بدون تروریسم و مواد مخدر هستیم. به طور خلاصه سازمان همکاری شانگهای این کار را انجام خواهد داد. تلاش های ما برای این منظور تبدیل کشور مانند افغانستان به یک عامل سازنده برای صلح، امنیت و توسعه منطقه‌ای می باشه که فکر می کنم که این هدف ماست. به نظر شما این اهداف تا کدام اندازه می تانه برآورده شود و آیا افغانستان در موقف قرار داره که این اهداف شانگهای برآورده بسازه؟
من فکر میکنم که یک خواست بسیار معقول و منطقی است، اما متاسفانه که در سطح یک ارزو باقی میمان. دلیل این است که در درون طالبا شما اگر دقیق برای مطالعه میکنین و میبینین آن هر ارزو و تضادهای درونیشان عمیق دیده میگیرن که چگونگی با فیصل و یک ساختار مشترک مختلفه میاد. طالب که هفت ماه پیش نیست طالب شما مثلا تراجدی حقانی.
بله
دکتر صاحب، باز صدای شما کمی قطع وصل میشه.
بلکه بالکل اس ناویل
شنی دلم میشه کمه که بازم جای کنم. بله
اقانی وزیر
بله
از صفوف طالبا و از محکمه صحرایی از کشتن غیر مسئولانه مردم شاکی هستند. شما میبینین که ملا برادر، ملا یعقوب، متقی از بسته بودن مکاتب در افغانستان ناراض هستند. شما میبینین که یک گروهی نامرئی طالبا را رهبری میکنن و طالبا را به جهت سوق مدل که
بله
بله صدای شما قطع
نزدیکتر شوه این بله. فاصله را بسیار دور میشه دیگه. به این لحاظ وقتی که ما دیدیم که پاکستان که رابطه بسیار تنگاتنگ را با طالبا دارن و از مدت ها سر این پروژه سرمایه گذاری کردن، از تی تی پی پاکستان و رابطه ش با طالبای افغانی با مشکل روبرو هستن، ما فکر نمی کنم که کنفرانس شانگهای و یا کشورهای عضو کنفرانس شانگهای توان ای را داشته باشند که به فشارها و یا به صحبتهای طالبان را متقاعد به ای بسازند که یک حکومت عام شمول قانونمند در افغانستان تشکیل بده. به ای با وصفی که امریکایی‌ها در این راسته مدت یک سال است که تلاش کردن که تفاهم نامه دوحه جزی بسیار عمدهش ساختن حکومت عام شمول است و با وصفی که ملل متحد در دست امریکایی است، فشارهایی که از طرف ملل متحد وارد میشه، عملا امروز همو کسایی که تقریبا عادی داشتن که از تحریم و یا از چی بیرون بودن سفر میتونستن بکنن، امروز بلا تکلیف ماندن. با آن هم طالبات تن نمیدن و هیچ نوع تغییر و یا هیچ نوع نشانه مبنی بر حرکت به سمت تعامل با دنیا.
بله.
ولی شانگهای ای ارزو و ای خواست را به خاطر مطرح میکنن که حسن نیت خود نشان بده و یک نوع لابیگری بکنه در مقابل امریکا و ناتو که یعنی ما خواهان همچون یک وضعیت هستیم و ما به این راستا تلاش میکنیم، ما به این هدف تشکیل شدیم و میخواهیم در افغانستان همچون یک وضعیت به وجود بیاید که به نظر محال است و این چیزی
است
که نتیجه
نمیده. بله من دانش سب در سازمان در شانگهای در سازمان زن غری چه طالبانو تر دیر نزدی گنل کیگی پا امنیت شورا که دریز دو دی روخانه و چه په طالبانو د سفرونو د بندیز د معافیت د مودې د غزاولو طرفدار وو، اوس د خپل اثر رسوخ نه څومره ګټه اخستل شي، غرب څونه مطمئنه کولی شي، لکه څنګه تاسو هم اشاره وکړه چې دوی غواړي ناتو په مجموع کې امریکا او ټول غربي هیوادونه مطمئنه کړي چې دا سازمان په دې برخه کې جدي ګامونه اخلي او دغه دغه کارونه کوي، څه کولی شي د خپل راسر رسوخ نه او همدغه طرف اخستونه څومره طالبان دې ته مجبوره کولی شي خلاص دا چې نړۍ سره یو تعامل ته ورسي؟
یو شی چې د افغانستان سره یا د افغانستان د حکومت چې د طالبانو په لاس کې د چین او روسیا ځان خواخوږي خي او داسې انګیری چې دوی کولای شي په بعضی مواقع کې د طالبانو په طرفداري باندې په شورای امنیت او ملل متحد کې خپل رائے وکاروي، ولې یو شی چې طالب داسې یو تحریک دی چې ډیر ګونګ او ناروخانه دی، تر چین، تر روس، تر ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغیزستان، ایران او پاکستان ډیر نږدې اړیکې د طالبانو سره لري، تر اوسه پرې ایران مطمئن نه دی، یعنی دا فعلا ایرانیان مطمئن نه دی چې واقعا دغه شی چې په مطبوعاتو کې د امریکا او طالبانو په منځ کې ترنګلې رابطه وجود لري، آیا دا رابطه واقعا دغسې یو رابطه ده که د پردې شاته د دوی په منځ کې ډېره دوستانه رابطه وجود لري؟ دا فعلا ایران طالبان د شک په سترګه باندې ګوري، تر اوسه پورې ایران نه د طالبانو مخالفین تقویقي او نه ډېر حسن رابطه ده، طالبانو مخالفین هم ساتلي دي هلته، ولې سیاست د طالبانو، عمل کرد طالبانو او سیستم د طالبانو یو استخباراتي ګونګ غونډه شي دی چې څوک پر هغه باندې تصمیم نه سي نیولای.
بله مننه. سوال څه تاسو فکر کوئ چې دغه سم مبهمه اړیکه چې دانسته بوي د طالبانو او د امریکا ترمنځ شته، د افغانستان قضیه کوم لوري ته بيي؟ یو لوی هیواد دی چې د افغانستان ډېر مسائل په امریکا پورې تړلی، لکه د دوهې تړون چې دواړه یو بل تورنې دواړه اړخ، لکه افغانستان او بخې د افغانستان یعنی طالبان امریکا تورنې او امریکا طالبان چې د دوهې تړون ته یعنی په ژمنه چې تعهدات شي عملي کوي نه، په منځ کې ولس ګیر پاتې دی، نو که چیرته دغه سپه ادم اعتماد او ابهام کې اړیکې پالل کېږي د افغانستان قضیه به کم خواته ځي؟
که څه فکر کوم چې یو شی بل دغه تروریستي یا ترهګرې ډلې کم ورته توجه کو، دوی خپل صرف خپل غړو ته اهمیت ورکوي، ا دې دوی د غړو نه بهر چې اتا دوی سره کورنی رابطه ولري هغه ته دوی اهمیت نه ورکوي، نو پر همدې اساس باندې کته سکورې د ترهګرې ډلې یو ترهګرې ډلې د بل ترهګرې ډلې ملګري یا 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 همکاران وژني، دواړه د ادا کې چې فرضاً منګه دي د اسلام یا د دین د پراختیا په خاطر باندې کار کوو، ولی اساسي بحث دا ده چې دوی د پاره څه خلک اهمیت لري چې دوی په ډله کې، نو کچیرته د دې په دې زاویې نه د طالبانو ډلې ته وګورو، زه فکر کوم چې دوی د پاره طالبان د پاره صرف او صرف هغه افراد اشخاص مهمه دي چې دوی سره په دې ډله کې شامل دي، د ډله نه بهر کده د افغانستان خلک دي او که دوی سره همکارن په حکومت کې دي یا کنه دي، دوی لپاره اهمیت لري، نو پر همدې اساس باندې د افغانستان د خلکو برخلیک، د افغانستان د خلکو اقتصاد، د افغانستان د خلکو راتلونکی د طالبانو په هغه محراب د توجه کې نه ده، نو ځکه دغه ستونزه وجود لري که چېرته دا مثلا نه وایي دوی به دغه د ملت اواز به اډقل توجه کړی وای چې بل اخر د ملت څه غوړي، د ملت ولې زمنګ لا زوړېدلای دا ملت ولې کړی دلای دا ملت ولې هغه شی چې موږ مطرح کوو هغه نه غوړي، نو هغه وخت به دوی د لازم اقدامات کړو چې ترڅو د بهبود لپاره لار واره کړو، نو چې کله معلومیږي چې دغه طالبان په خپل باندې حتی زمما
له بده مرغه بیا هم سوال سب سره زمونږه اړیکه قطع شو، خبرې نیمګړې پات شوې. دانش سب ته وګورځو. دانش سب د خبرونه ورسته شي بي دي پښتنه و تاسو نه مطرکو د شانګهای د سازمان مشر ویل چې افغانستان تل په دغه سازمان کې مطرح پاتې شوی دی، مطرح وو او د یو مهم هیواد اگر چې د څارونکو رول لري مونږ ته د یو مهم هیواد په سترګه ورته قتل شوی دی. اوس چې افغانستان په داسې یو وضعیت کې دی چې ټول پوهیږي چې امنیت تر ټولو مهمه موضوع ده، عبدالله د امنیت موضوع هم ډیره مطرح ده، کوم خطر چې د سیمې هیوادونه یا غرب احساسي، څه توقع کیږي چې دا ځل په دغه زماني مقطع کې چې افغانستان په یو خاص وضعیت کې قرار لري، د شانګهای د سازمان د غونډې نتایج به څه ملموس نتایج توقع نه کیدیش؟
د شانګهای د سازمان د غونډې پای د یو اعلامی په خبرولو سره به ختم کیږي او دوی به دغه اعلامی کې پردی باندې بسنده پدی کی چې پر طالبانو پر حکومت او طالبانو پر تحریک به غږ وکړي چې دنیا یعنی شانګهای سازمان چې هدف سیاسی اقتصادی او امنیتی دی، افغانستان ته ارزش قائل دی، افغانستان ته رول ورکول قائل دی، او په زمین کې طالبان هم پدی باندې د طالبانو سیاسی کسان پدی پویږي چې د شانګهای غونډې یو مهم سازمان کې د دوی په غیر قانونی حکومت په شتون کې د دوی حضور هلته نسته، که د دوی حکومت قانونی وای او مشروعیت یې درلودی دوی به اوس هلته په شانګهای په سازمان په غونډه کې به نقش درلودلی، هلته به د افغانستان پر اقتصادي سیاسي او امنیتي مسایلو د خپل منطقوي همکارانو سره بحث او مباحثه درلودلی. دا طالبان هم یو اندازه ودوی ته کسر شان د حکومت په سطح باندې دی او دوی هم خپل ځان ته متوجه دي چې ولې د داسې یو حالت سره مخ دی. اما دا چې شانګهای سازمان رغنده قدمونه واخی په کار دا و چې مثلا د دغه جامعه څخه یو کمیسیون جوړ شوی وای، یو جامعه ځینې جوړ شوی وای په نوم د دې چې د حل منازعه د افغانستان دوی وارد د میدان سی وای په مشخصه اجنډا د طالبانو سره وارد د بحث سی وای په مشخصه اجنډا د امریکا او طالبانو په منځ کې وساتت کړی وای، د طالبانو د نور افغانانو په منځ کې وساتت کړی وای او دوی خپل کلیدي نقش په هغه وخت کې سوایدل چې دا چې مثلا په هر وخت کې
ډیره مننه دانش صاحب کوم ودان مهمه خبر هم ده چې باید مخکې د حادثې نه باید هغه مخنیوي شوی وي، یا مخکې د دې نه چې افغانستان د حالت ته رسیدلې وي باید هیوادونو کوټلي ګامونه اخیستی وي. کوم ودان
بله جناب سهیل صاحب، صرف ما دو دقیقه وقت داریم،
وقت یوانیم دقیقه وقت لرو بخیر.
سوال مختصری که با در نظر داشته ای که چین یکی از عاملین مهمی سازمان است و پاکستان هم در اینجا حضور داره، آیا چین با تشویق پاکستان که روابط نزدیک با طالبان داره در قسمت بهبود شرایط زندگی در افغانستان و وضع بهتر سیاسی، آیا چین از این موقف خود بر پاکستان استفاده کرده نخواهد است تا بهبود وضعیت در افغانستان رو نماشا؟
یو دقیقه وقت لرو سایز.
ما فکر میکنم که چین پاکستان خود در یک موقعیت بسیار حساس قرار داره، از آنجا که مشکلات اقتصادی به حد او یا به اوج خود رسیده در پاکستان و چین نمیتونه که سازگار باشه، چین نمیتونه که به نوع به مشکلات به رفع مشکلات اقتصادی پاکستان عمل بکنه، بنابراین پاکستان نیازمند به همکاری های بین‌المللی مشخص ایالات متحده آمریکا و همچنان صندوق وجهی بین‌المللی هست و همچنان بانک جهانی است. بنابراین فکر نمیکنم که چین آنطور که احساس میشه که چین میتونه که نقش کلی و اساسی را در تصمیم گیری های رابط خارجی بل. پاکستان داشته باشه. ما زیاد باورمند نیستم به این جهت.
دیر من نه
میکنم که فشارهای چین بتونه
کور ودان سایل سر
تغییر جبهه در برابر
دیر من نه د دوالو قدرمن ملمنو سایل صاحب او دانش صاحب نه د زل حکومت من نه کو درن و دیدم کو تاسو نه من نه چې تر دې شی به ملتي او کډ امریکا غا آشنا را جوړ پرونه مو ورې کور ودان د سپین خبري یار رو کراس د خبرونه په همدې پای ته ورسیده. تربیام علامه شد.